د سهار ته بجې شپې دی وی بل خبرونه کې مو زنوري استوري هر کله کوم او رچې برخ نه وای ټاکل شوی وړي وای هر کله چې ملي والي د حکومت مشران ورته امر وکړي دایبه په رسمي ډول خپل نوې دنده پیل کړي د امریکا ولسمشر هیوادونه ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړې نننۍ غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي مالی مرستې به ورباندې بندې کړي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بلخ نوی ټاکل شوی والي وایي ډېر ژر به خپله نوې دنده پیل کړي. د ایران پلازمینه تهران ته نږدې بېګانه وخت یوې کمزورې زلزلې خلک ډېر وبېرول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیوادونو ته ګواښ کړی چې که نن د عمومي اسامبلې په غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د ده د پریکړې خلاف رایه ورکړه د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د بلخ نوی ټاکل شوی والي وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والي په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. محمد داود دغه څرګندونې پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وروسته له هغې وکړې چې د جمعیت اسلامي ګوند یو وار بیا ارګ ته خبرداری ورکړل چې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي که نه له هرې ممکنې لارې به کار واخلي. داود وایي د بلخ د والي په توګه د جمعیت اسلامي ګوند د مشرانو په خوښه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو لخوا ټاکل او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني په ګډون د دې ګوند رهبری شورا ټول د لټاکلو سره کوم مخالفت نه لري.
صلاح الدین رباني رئیس جمعیت اسلامي د دوی سره خبرې کړې کوم مشکلات نشته. هغه موافق دی ټول حکومت وحدت ملی غوي موافق دی په دې.
داود غرزوی عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ډیر کارونه کړي خو په سیمه ایزو ادارو کې د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې هم شته چې د باید اصلاح لپاره هڅې وکړي او د مرکزی حکومت تر اوامرو لاندې به اداري چارې تنظیم کړي. لښاغلي داود سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په همدې خبرونه کې د تخبرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د اعلامې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. ګوتیرس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکارۍ، بشري حقوقو، کډوالو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په برخه کې یو لړ سپارښتنې کړې او خپله ارزونه یې کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړی استازي تدامي چې امامتو به هم د ملګرو ملتونو په نننۍ غونډه کې په نیویارک کې یې برخه واخلي او د افغانستان پر روان وضعیت به معلومات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي او وایي چې هغه په شمال کې ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره مهم دی. جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په شمال کې موږ د 209 شاهین قول اردو د پامیر فرقه او د انجینري ښوونځي لرو. موږ هلته د روزنې پلان جوړونې او د مشورو لپاره اړتیا لرو. د جرمني هیواد په دې برخه کې زموږ سره مرسته کوي او موږ اړتیا ورته لرو. روانه اونۍ د جرمني دوړ لوړ پوړي چارواکي د جرمني د بهرنیو چارو او دغه راز دفاع وزیران یو په بل پسې افغانستان ته لاړل. په د مزار شریف کې له ډیره ځواکونو څخه هم لیدنه وکړه. جرمني په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د قاطی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 980 سرتیری لري. د ایران پلازمینه ته نږدې بېګانه وخت یوې کمزورې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه شاوخوا 15 ثبت شوی خلک وبېرول او دې ته یې اړ کړل چې واټونو ته راووځي. د ایران دولتي رسنۍ تر اوسه د دغه زلزلې له امله د تلفاتو یا د پام وړ مالي زیانونو راپور نه دی ورکړی. تېره میاشت د 8.3 په کچه یوې زلزلې د ایران په کرمان ولایت کې ډېر ورانی رامنځته کړه. له امله یې 640 تنه مړه او په زرګونو نور ژوبل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هر هغه هیواد چې نن په د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي د امریکا مالي مرستې به ورباندې بندې شي. ولسمشر ترامپ تېر ماښام په واشنګټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا په مهال وویل
They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us.
دوی په سلګونو میلیونه او حتی میلیارډونو ډالر اخلي او بیا زموږ په وړاندې رایه ورکوي. موږ د رایو ته ګورو، پرېږده چې زموږ پر ضد رایه ورکړي. موږ به ډېرې پیسې وسپموو، پروایې نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی 139 غړي نن د هغې پرېکړه لیک مسودې ته رایه ورکوي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي د اسرائیل پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پېژندلو پرېکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پرېکړه لیک د دسمبر په 13مه یعنې 3 ورځې مخکې د امریکا له لوري ویټو شو. د روسیه په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې له سره پیل شوې. سیمه ییز روسي چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د موسکو په ګډون په یو شمېر ښارونو کې په زرګونو کسان له اداري ودانیو، ښوونځیو، پوهنتونونو، مارکیټونو، روغتونونو او هوټلونو څخه د خوندیتوب په هدف وایستل شول. د روسي چارواکو په خبره په سپتمبر کې د ټلیفون لارې د هغو بمي ګواښونو په لړ کې چې وروسته جعلي ثابت شول، د روسیې په 190 ښارونو کې له 3500 عامه ودانیو څخه تر 2 میلیونه ډیر کسان تخلیه شول. په دغو ګواښونو کې یوه پیښه هم ونه شوه. د روسیې استخباراتي چارواکو ویلي وو چې 4 روسي وګړي یې د دغو جعلي ټلیفوني ګواښونو د تنظیمولو په شک نیولي دي. دوی وایي دغه کسان له روسیې بهر ژوند کوي او په دې هیواد کې دننه شریکان لري. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو. د بلخ نوی ټاکل شوی والی وایي هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول خپله نوې دنده پیل کړي.
زه منتظر یم حکومت والی ملي کله چې امر وکړي زه ځم ان شاء الله.
د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو هرکلی کوي. وایي د ځواکونو ته په تیره بیا شمال کې چې افغان ځواکونه په وروستیو کې د یوې بلې دولت مخالفه د اسلامي دولت د یادایش په وړاندې تهاجمي عملیات مخته وړي، د دغو ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره ډېر مهم دی. په غزنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو سربېره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي.
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي یا دغه اخلي، موږ مجبور یو چې ورکو کور نه کو د شپې راځي وزنیم.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ځانګړي غونډه کې نن د بیت المقدس په اړه د ده د پرېکړې خلاف رایه ورکړي، مالي مرستې به ورباندې بندې کړي. د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه ژوند په شیبو او اساسي بشري حقونو هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ژوند په شیبونو کې د سندلې ارزښت او ګټو په باب نور معلومات ترلاسه کوئ.
ګټه سندلې دا ګټه برستن ده او پرې اچو د ورکو بیا ګرمه سي خټینګه راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل د سي ډېره مخفيږي.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنور یاس نورید خپل تخنیکی همکار نعیم نور نعیمی او بخی په مرسته وړاندې کوم. مخکله چې د بلخ له نوی ټاکل شوی والی محمد داوود سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه درته خبره کړو د افغانستان د امنیتی موضوع په باب، هغه هم افغانستان ته د جرمني د نورو سرتیرو د استولو په باب به د افغانستان د دفاع وزارت له عکس العمل خبر شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې د هیواد د ځواکونو زیاتول یو معقول کار دی. زیګمار ګابرېل پرون افغانستان ته د سفر په مهال وویل افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلوي دی. تر دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر هم د دوشنبې په ورځ افغانستان ته راغلی و. په مزار شریف کې له جرمني ډیره ځواکونو سره ولیدل او افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو خبر هم ورکړل. دغه راز د جرمني دفاع وزیر یو وار بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د په چوکاټ کې د په بیړه د ځواکونو د شمیر پر کمولو هم انتقاد وکړ او ویل چې دغه ځواکونه په داسې وخت کې په بیړه کم شول چې د افغانستان امنیتي وضعیت خطرناک و. نور حال د فریبا ظاهر پر پورت کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د تازه د جرمني سرتیرو استول یوه کلیدي او مهمه موضوع ګڼي. د دغه وزارت وایم جنرال دولت وزیر تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري دغه سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ په برخه کې له ډیر دقت کار واخلي. شغل وزیر زیاتوي
په شمال د افغانستان کې موږ د 209 شاهین قل اردو نرسلمات په پامیر فرقه او د انجینري خونځې لرو. منګالتا موزش لپاره د پلان گزاري لپاره د مشروع لپاره ضرورت لرو. د جرمني هیواد سره په دې برخه کې مرسته کوي او منګه په دې لپاره اړتیا هم لرو چې دوی په دې برخه کې مرسته وکړي.
روانونی د جرمني دوه لوړ پوړي چارواکي یو په بل پسې افغانستان ته ولاړل. د دغه هیواد دفاع وزیر اورزلا فندرلاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ او دغه هیواد ته د نورو جرمن ځواکونو ته استولو خبر ورکړ، خو نوموړي د دغو اضافي سرتیرو د شمیر او د استولو د وخت په اړه څه ونه ویل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل بیا د چهارشنبه په ورځ کابل ته په خپل ناڅاپي سفر کې وویل چې افغانستان ته د خپلو نورو سرتیرو د استولو طرفدار دی. د جرمني د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو دا پیغامونه احتمالا هم د افغان چارواکو او هم د هغوی د نړیوالو متحدینو لپاره د پام وړ دي. د امریکا متحده ایالاتو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ځواکونو د شمیر ډېرېدل د ناتو لپاره یوه اساسي موضوع ده. د راپورونو له مخې دا مهال 10,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ډېر دي، په دې کې 980 تنه یې جرمن سرتیری دي. تر دې وړاندې نه یوازې دغه سرتیری بلکې په افغانستان کې د جرمني ملکي تاسیسات هم له خطرونو سره مخامخ شوي دي. د روان میلادي کال په مې میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني سفارت ته نږدې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته د دغه سفارت فعالیت بند شو. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په یوه خبر پاڼه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره سوې راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی ګابریل ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د جرمني د سفارت او ډیپلوماټانو د امنیت ټینګښت لپاره اړین تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د مې د میاشتې تر برید دمخه شاوخوا 300 په کابل کې د جرمني په سفارت کې کار کاوه. په دې برید کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا 90 تنه وژل سول او 460 نور ټپیان سول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی کارونه کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي. مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د بلخ نوې ټاکل شوی والی محمد داوود وایي هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي دای په رسمي ډول خپل نوې دنده پیل کړي. خو د هغه له ټاکلو سره په وروستیو کې د جمعیت اسلامي ګوند چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی ځینې مخالفتونه راپورته شوي او د ارګ د هغه د استعفا په اړه د ارګ د وروستۍ پریکړې په وړاندې سخت دریز غوره کړی و. په خپل داوود وایي چې د ټاکنه د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو په خوښه د ملي والی د حکومت لخوا د مشرانو لخوا شوي ده او د لټاکلو سره هیڅوک مخالفت نه لري. له ښاغلي داود سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې که مخالفت نه وینو له مختلفو لورو ولې د مخالفتونو غږونه راپورته کیږي د ستاسو د ټاکنې په وړاندې؟
څوک چې مخالفت کوي دغه خو زما په نظر ما پورې اړه نه لري، دی پوهېږي زه خو د تنظیمي جمعیت مخالف نه لرم. ټول قمندانان، ټول علما، روحانیون، روشنفکران، ټول انشاءالله هم نظر دی. هر څوک غواړي چې په منطقه هم راځي، ښه حکومتداري وي، ټول موافق دي انشاءالله، کومه خبره نشته.
یعنې د جمعیت مشران ستاسو سره موافق دي چې تاسو باید د جمعیت له ادرسه هلته لاړ شئ د والی په حیث باندې؟
دا خو د حکومت وحدت ملي تشکیل د جمعیت ګوند خو یو نماینده، خو مهم نماینده ډاکټر سید عبدالله دی چې ریاست اجرائیه په غاړه لري. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامي دی. زه د دوی سره خبرې کړم. کومه مشکلات نشته.
این هغه تاسو سره موافقه کړی ده او اجرایی
څه موافقه کومه هغه موافقه ده ټول حکومت وحدت ملی موافقه ده پدې
نو د جمعیت خبرګون اعلامیه چې دوی ور کړی ده چې په دې اړه باندې حکومت پریکړه یو طرفه غني دا په څمانه اعلامیه
کې هغه نه هم کې څوک وو د اعلامیه د پره او خبر نه شو د اعلامیه پاس کړی
کله ټاکل شوی چې تاسو په بلخ کې عملاً کار پیل کړی
پرموخه تقریبا یو ساعت خبرې کړم تلیفوني سره او د نباني سره رئیس جمعیت ګوند زغه کوم مخالف نظر زما په نظر مخالفت نه ورزه
او چې مخالفتونه نشته نو کله به تاسو بلخ ته ځي عملاً دوالي په حساب کار پیلوي
بلخ زه منتظر یم چې حکومت وارث ملي ار کله چې امر وکړي زه زوم ان شاء الله
به زروي کې وخت به ونیسي
انشاءالله بزن محصولم انشاءالله درست اوریدل ده چه ولس منتظر ده ولس انتظار کهوی ولس هم پده نواوری که پده نوی حکومت داری که دیر علاقه من ده دیر با حکومت مرکزی که دغروشن فکران دل زوانان علما طول انتظار ده
تاسو ول چې خلک د بدلون غوښتن کې دي په بلخ کې بستاسو ام ډېر اقدامات سوي په دا سال کې چې لدې وړاندې انتقادونه موجود دي چې اته محمد نور د مرکزی حکومت هغه ډېر اقدامات نه پلي کول یا می پی او ډول
مخالفه نه زه ته یو ما کې زمو ګران ورور اته محمد نور ډېر زحمتونه خپل کړی دي ډېر تغیرات په دې ولایت کې راولې دي مګر زیر نو سامانی نشته فساد اداري نشته بینظمی نشته زاد چې انشاءالله چې زم د ټولو سره د نشتانو سره د خزو سره د زوانانو سره جرګه انشاءالله بلم بیا د ټولو په نظر کې انشاءالله خامخوا کامل کاسي چې وي بیا به تصمیم ونیسو انشاءالله خو د مرکزي حکومت قانونه تطبیقوو انشاءالله دا خو حکومتي خبره ده نه
څه عمده ستونزې د خپل کار په وړاندې تر اوسه نه پیشبیني کوئ وړاندوینم څه دي څه ستونزه به ووینئ محلي چارواکي
پیشبیني خو سخت دی اللهتعالی پوهېږي او د خلکو اراده انشاءالله ټینګه دي زه هم اطمینان لرم چې دغه ټول پشتیبانی کوي دا د حکومت په منځ او د زما ګران ورور عطا محمد نور په منځ لږ زره اگر ناراضیت شته انشاءالله برطرف کېږي کومه خبره نه دي د حکومت پرنسپ د تبدیلی او تغییری و ده
د بلخ نوی ټاکل شوی والی انجینر محمد داوود چې وای هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي د به پر رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوی دنده پیل کړي د بلخ د والی په توګه د ټاکل کېدو په باب د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې انجینر محمد داوود د نفتو او د کانونو د استخراج په برخه کې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې دي او د ښې تجربې خاوند دی ارک نوموړی د رواني اونۍ په پایل کې د بلخ د نوي والی په توګه د عطا محمد نور پر ځای وټاکه او د غرازي وویل چې د عطا محمد نور استعفا چې څه موده مخکې ولسمشر ته وړاندې کړې وه هغه هم افغان ولسمشر منظور کړی ده خو په خپله عطا محمد نور ویلي چې دا یو اړخیز اقدام دی او دغه پریکړه نه مني د غراز د هغه د جمعیت اسلامي ګوند هم په وروستیو کې په دې اړه کلک دریځ څرګند کړ او له ارګۍ وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته بدله کړي کنه دوی به له مختلفو لارو کار واخلي دغه موضوع چې په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم واخیستل پرونې مایکروفون ستاسو په پروګرام کې دا موضوع مو په دې ډول وڅېړل چې ارګوي نور لخپل دند استعفا کړي او ولسمشر همغه منزور کړي ده خو په خپل نور وای دغه استعفا ډیر مخکله شرطونو سره ولسمشر ته وړاندې کړي و هغه نه ویني ده او د نمنې لتاسو مو پوښتل چې اوس څه پکار دی ارګ باید خپل پریکړه بدل کړي او ک نور چې څوار ل 2004 کال رئیس د افغانستان په دغه نوی دیموکراتیک نظام کې د بلخ د والی په توګه دنده تر سره کړي او د دیموکراسي پر ټولو اصول تر نورو خپو دی پکار ده چې دغه پریکړه ومني او دغه جنجال په سولې ډول پای ته ورسوي د څو تنو اوریدونکو نظر نه بواورو
محمد صابر ګنډیروال هم د غزنی ولایت نه دولت باید قانون عملی کړي دولت د دوی لپاره ده چې قانون عملی شي دولت د دوی لپاره ده چې هغه خلکو ته د دوی حقونه ورسوي استادات د ملت او دولت په وړاندې همیشه سنګر نیولی ده او ملت له دې نه نه ډاریږي ملت په دې خلکو پلان دی ودرېږي
محمد افغان ولایت د ولسمشر دغه اقدام ډېر عرقلی کوم یعنی ورکن دا هغه ورځ چې ټول افغانان غوښتل چې د قانون په چوکاټ کې د افغانستان اوسنی نظام سره یو ډېر ښه اقدام وکړو. راځم چیلنجونو ته چې څوک یو چیلنج ورکوي څوک بل چیلنج ورکوي نه. زه وایم د افغانستان دغه اوسني خلک اوسني ځوانان هغه ځوان نه دی چې دوی به د کوم حزب د کوم قوم او یا د کومې ډلې ننګه دې کوله نه. دا د دې خیر ځوان دی، دا د دې خیر نه تر دی تم خلک د افغانستان وسره به تاسو باندې دی
توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ شته سره په تماس کې هم کونه ویلی شو چې واقعا دا د رئیس جمهور خلک او فکر پر ځای و په دې کې خبره نشته چې دا رئیس جمهور د واک اختیار د ټولو حکومتو او د ټولو وظیفو د په لاس ده. یو څوک چې د امر نه مني دا حکومت دا جوړ شوی د دې ته موږ لکه اتمر صاحب هم په خپل مثلا نورو څیرونکو داسې په خپلو رغو کې وویل چې دا بیخي د بغاوت علامه ده. نو دا پر ځای خبره ده چې دی باید خپل استعفا ومني.
زه آغا امیر د ننګرهار نه تاسو سره تماس کې مسیر تا خدای مکړه آر بی بی نه تیر شو تا احمد نور ډیر ته په مزار شریف کې والی په صفت باندې بیا ګرنګل لپاره مقرر کی. نو آر با ولس کې او په ټولو په ټول ملت کې به خپل اعتبار د لاسه ورکړي.
جانان افغان مل د کندهار ولایت ولسوالۍ څخه زما نظر دغه دی چې دا مشران دومره واکم وخت او دومره ډیر وخت هم په والیتوب کې او په کودت کې تیر کړي دا پر هغه سربېره هم باندې د دې قناعت نه سم نه کمزور او د پولیسانو د دغو د خدای چاره وکړي. نو مشران داسې کوم د ولسمشر واک او معنا امر نه مني نو دا خو هېڅ توجه نه کېږي. اوس که دا پخوا حکومت دی وایي چې معنا هغه حکومت زه مشر وم اوس بیا بل حکومت رالي نو دا خو د ولسمشر کار دی. دا خو د دې خبره نه ده چې دوی وایي موږ ایسته کېږو یعنی ایسته کېږو یا په موږ چې دا غوښتنې موږ چې بله چوکۍ راکړي موږ دا ایسته کړو. نو دا خو د ولسمشر خپل کار دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې پرون مو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې پر همدغه جنجالي موضوع څرګند کړی وو. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له دندې لری شوی، ارګې استعفا منظور کړي، خو په خپله عطا محمد نور وایي چې دغه استعفا نه مني، د ارګ پریکړه نه مني ځکه یو اړخیزه توګه باندې ده او باید خپله پریکړه بدله کړي. له بلې خوا د بلخ نوی ټاکل شوی والی انجینیر محمد داود وایي چې هر کله چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورته امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپله نوې دنده پیل کړي. هغه دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. که غواړئ دا مرکه بیا هم واورئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو سربېره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي. د غزنی ولایت د مدني فعالان او د غرض د ولایتي شورا غړي دا مني. په خپله د غزنی والی هم دغه ستونزه مني او وایي چې دا د دوی له وس پورته خبره ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت غزنی ته تللی او پر دغه ستونزې دا راپور چمتو کړی دی.
د غزنی ولایتي شورا او پالان وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په سپینه ورځ او په عام ډول په ښار او کلي کې له کروندګرو او سوداګرو څخه د دولت تر ولکو لاندې سیمو کې مالیه راټولوي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه سوداګر او شرکتونه چې دولت ترې مالیه راټولوي د طالبانو له لورې هم ورڅخه اخیستل کېږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي چې طالبان له همدې لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي او دولت یې باید مخه ونیسي.
مالیه ټولوي، څوک چې د اوبو ماشینان لري، څوک سرکونه لري، څوک موټر لري، چاسې شمسی وی کی دی او بو پیلا کاږي د برق بو ایستا د ټول ټول څه طالبان مالیه ټولوي. حتی کوم مالیه شروالی اخلي بیا شروالی کوم لیست پلاس راغلی د متعدد دیو د انتخاب دکاندارانو.
شاغلی کامرانی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي خو ولایتي اداره ورته لاستر زنه ناسته ده او مدیریت یې کمزوری دی. له دې سره مدني پالان هم ورته څرګندونې لري. دغه پالان وایي نه یوازې وسلوال طالبان دغلته په ښار کې له سوداګرو او په کلي کې له کروندګرو مالیه راټولوي، بلکې د سیمه ییزو رسنیو دوی څخه هم اخلي. د دې لړلې یو هم ژورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسي وایي،
له رسنیو څخه د وسلوالو طالبانو له لوري د مالی د غوښتلو خبره ما د غزنویانو د تلویزیون له رئیس او همدا ډول د سماد رادیو او د کلید رادیو له مسؤلینو څخه اوریدلې.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نوم د خصوصي تلویزیون مشر هم دا منلي او ویلي دي چې د یارګي وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي. د غزنی په ښار کې که څه هم هټیواله او سوداګر دا مني چې طالبانو ته مالیه ورکوي، خو هغوی د دولت او وسلوالو له ویرې د څه ویلو ډډه کوي. خو کروندګر وایي که وسلوالو ته مالیه ورنه کړي نو د امنیت د نشتوالي له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دغه ولایت د جیاک ولسوالۍ یو تن کروندګر ازادي راډیو ته داسې وویل،
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي دغه اخلي، موږ له دوی سره هیڅ نسو ویلی. د برما په سر کې هلته کاغذ شبنامه اچوي، په جومات کې هلته د برما په سر کې 0 روپۍ 2000 سه وایي، موږ مجبور یو چې ورکو که ور نه کړو د شپې راځي وزنیم.
له دې ټولو سره سره د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین که څه هم دا مني چې وسلوال طالبان په غزنی ښار کې له خلکو مالیه راټولوي، خو وایي چې مخنیوی یې تر وسپورته خبره ده. ښاغلی متین وایي تر دا مهاله یو شمیر هغه کسان هم نیولي چې وسلوالو ته یې مالیه ټولول.
داسې شکایتونه موږ ته بند لرو، موږ کسان بندیان کړي هم دي، په زندان کې مو هم اچولي چې دوی به طالبانو ته پیسې ټولولی یا مرسته. په دې ښار کې په لسهاوو زره دوکانونه دي، لسهاوو زره پولیس ته موږ اړتیا لرو چې هر دوکاندار په سر یې ودرو، چې دا موږ نه لرو. هر سړی باید پولیس سي او له خپل نظام او له خپل وطن سره کومک وکړي.
وسلوال طالبان هم دا مني او وایي چې دوی نه یوازې په غزنی کې بلکې په ټولو ولایتونو کې په منظم ډول له خلکو او سوداګرو مالیه راټولوي. دا یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر سیمې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي او د جګړې ډګر پکښې کې تود دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې که د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په نننۍ ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالي مرستې به پرې بندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر هغو هیوادونو د احتمالي مالی بندیز ګواښ کړی چې د دب خبره هم د امریکا پیسې اخلي او هم یې پر ضد درېږي. ډونالډ ټرمپ ویلي هر هغه هیواد چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا له لورې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالی مرسته به ورباندې بنده سي. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل، نوی دوی سلګونه میلیونه او حتی میلیاردونه ډالر اخلي او بیا زموږ پر وړاندې رایه ورکوي. موږ دغه رایو ته ګورو، پریږدئ چې زموږ پر ضد رایه ورکړي. موږ په ډېر څه وسپموو، پروایه نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. دا غونډه د یو شمېر اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل د عمومي اسمبله 103 نوي غړي به د هغه پریکړې لیک مسودې ته رایه ورکړي چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي. منصور هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو بل ورته پریکړه لیک د دسمبر پر 13 نیټه د امریکا له لوري ویټو شو. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی هم پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی و چې متحده ایالات په هغه کسان په یاد ولري چې د دې په خبره د بیت المقدس په اړه د امریکا د خلکو د انتخاب پر وړاندې رای ورکوي. دا وایي د دسمبر پر 28 نیټه به زموږ پر انتخاب انتقاد وسي، امریکا به یې نومونه واخلي. د دغې اسمبلې مشر د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو دا یې ویلي چې دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو حق او مسؤلیت دی چې خپل نظرونه څرګند کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط د نیکی هیلي د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د اسلامي هیوادونو یو ډیپلومات ویلي چې متحده ایالات کله چې نورو ته د قناعت ورکولو لپاره بله قانوني لار نه لري دا ډول څرګندونې کوي. یو لویدیز ډیپلوماټ بیا د کمزوري تاکتیک بللی او یو بل اروپایي ډیپلوماټ ویلی چې هیلی په دې ډول نور هیوادونه نسی کنټرولولی. سره له دې چې فلسطین بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي، خو ولسمشر ټرمپ د دسمبر پر شپږمه بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند، خو دا پریکړه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
و امرودل چې د امریکا ولسمشر هیوادونو ته ګواښ کړی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په نننۍ ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس د موقف په اړه د دې پریکړې خلاف رایه ورکړي، مالی مرستې به پرې بندې کړي. دغه ځانګړې غونډه وروسته له هغې د فلسطیني ادارې په غوښتنه رابلل شوې چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بیت المقدس د موقف په اړه د یو پریکلیک مسوده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 غړو تایید کړه، امریکا هغه رد کړه. دا موضوع د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته راجع کړه ترڅو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه باطل کړي، هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو رد کړی ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې اورئ چې ژمی په افغانستان کې دی، هوا سړه ده، سندلي څومره اهمیت لري؟
ګټه سندلی ده، ګټه برستن ده او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه شي، ښه ټینګه راشي، بیا موږ ټول ورکې کېدل داسې ډېره مو خوښېږي. نو
د اساسي بشري حقوقو بل د ازادي رادیو اونیس پروګرام هم د ژوند په شیبور کې له پروګرام سره د تخبرو خو یو څو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بلخ نوې ټاکل شوی والی محمد داود وای هر کله چې د ملي والی د حکومت مشران ورته امر وکړي، دای په رسمي ډول د بلخ د والی په توګه خپل نوې دنده پیل کړي. داود دغه څرګندونې پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي او دا هم وویل چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د استعفا په اړه پریکړه ارګ کړي او دای هم د ارګ لخوا او هم د جمعیت اسلامي د ګوند مشرانو په مشوره د بلخ د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر وروستي راپور بحث وشي. افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د جرمني د نورو سرتیرو د استول کېدو هرکلی کوي. وایي چې دغه ځواکونه به په افغانستان د افغانستان په شمال کې دیره له افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ایران پلازمینې ته نږدې بیګانه وخت یوې کمزورې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه شاوخوا 500 شوی خلک وبیرول او دې ته اړکل چې واټونو ته راووزي. تر اوسه د دغه زلزلې له امله د تلفاتو یا د پام وړ مالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد چې نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ځانګړې غونډه کې د امریکا له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پلازمینې پیژندلو د پریکړې پر ضد رایه ورکړي، د امریکا مالی مرستې به ورباندې بندې شي. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د څو بمي ګواښونو له کبله په پراخه کچه د تخلیې چارې له سره پیل شوې. د امریکا د خزانې وزارت د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف مالی بندیزونه ولګول. د دې یو ځین نور خبرونو تفصیل کې واړې به هم ولولې. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې به له اسمت څاروانه واورو چې هغه ښځې چې امیندواره دي د موبایل ټلیفون ګرزول یا د وای فای ګرزول د البته د زینو ساينس پوهانو په وینا د هغوی ماشوم ته زیان رسوي.
د امریکا د اوکلند په هنتون څېړونکو وایي چې اومندوارې شزې د ځان له موبایل ټلیفون او وای فای څخه لري ساتي. د دوی څېړنې ښیي چې د موبایل او وای فای وړانګې په شزو کې د جنین د ضایع کېدو خطر زیاتوي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخي د اوکلند په هنتون څېړونکو د تحقیقاتو پر اساس د موبایل او وای فای وړانګې د اومندوارو شزو د جنین د ضایع کېدو خطر تر 50% پورې زیاتوي. تر دې وړاندې په څېړنو کې ښکاره شوې و چې دا ډول وړانګې د برېښنا او ټلیفون له مزو څخه هم رامنځته کېدای شي او د انسان د بدن لپاره مضرې دي. دا ډول وړانګې د جنیټیکي تغیراتو او سرطان سبب کېدای هم شي. د اکلند په هنتون چیرونکو پر 914 شسو د امیندواری په مختلفو پړاوونو کې چیرنه کړي. په چیرنه کې لټولو برخوالو شزو څخه ټیسټونه واخیستل شول چې په 24 ساعتونو کې د انسان په بدن کې د وړانګو اندازه معلومه کړي. په تحقیق کې څرګنده شوه هغه شزي له وړانګو سره زیاتې مخامخ وي چې تر نورو پکې د جنین د ضایع کېدو خطر په 348 زیات دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بلی خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سی بشاره غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال سی د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچ سمره ده.
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اتاوی پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښونه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکي تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې موږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دینو تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالي لوي کې، یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوي او ټکل سوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالي شوی ده. اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالي هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالي ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوي چې خزو ته کیږي، یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1515 اقتصادي تاوتریخوالي په حساب دي شوې دي چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او پټولنه کې، او 1519 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې پر روان مالی کال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دی د شوز فوران دی د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پروړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سړېلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پروړاندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایی، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی د دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هر اخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی دا او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي. یعنی مونږ نس کوي په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لور سره واده وکړي. که لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لور چې ده چې هر څوک یې نه د خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته مونږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زه وایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپله یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالتو نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په سمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په ډاکټر واله یا په دالاس واله
وبن لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبن د بس
پلیس فکر چې مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې مونږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجه شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجه شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنې په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راجه شوې یا د امن کورونو ته راجه شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه موږ سره نولی ته راجع کړی دی. یو سل اتنیوی قضایی محاکمو ته راجع شوی دی او اته سو قضایو ته حقوقی مشوره او نویش قضیه صحیح مراکزو ته راجع شوی دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریس وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشری حقونو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول سوي دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلۍ له نامه جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلۍ کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلۍ نه کاروي، خو له سندلۍ به ښې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلۍ څه ډول جوړښت لري؟ د سندلې د جوړیدا تاریخ تر کومه رسی او د سندلې ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې اکثره خلکو د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه دونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د ترناره زغال یا د اسکار یا مګورتا انګار وی اور هغه رخلی په یو د وسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلۍ لاندې ږدي. د سندلۍ لپاره ډېر اړین څه دي؟
غټه سندلۍ ده، غټه برستنده، او پرې اچو د غوړکو بیا ګان مسي خټینګه راشي، بیا موږ ټول ورکې کېنل ته د ګوربچې را واخلل ته کتار کې بیا ورکې کېنل. داسې ډېره مې خوښېږي نو سندلۍ.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلې ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوه او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پار یې له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی دی. که یې ګرمې شوي، نو له ببوزې نیولې تر ټاپری او دې ته ورته له نورو ګڼو وسایلو یې کار اخیستی، او که یې یخنی شوي، نو د ځان ګرمونې او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلی چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خواره هیڅ ریواج لري، هغه توک دی چې ډیری افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلی او یا سندلی ته ورته توکي له سلګونو کلونو راپدی خو په افغانستان کې ریواج لري. نوموړی زیاتوي
د سندلی د تاریخ پاک باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشری امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره او همداشان د خپل ژوند هوساینه لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلی هم ډیرو پخا وختونو راهیسې په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې هلته واوره ډیره وریږي هلته دا یو مروج شاید یو د غیزی خلک استعمالی. خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنۍ سندلی ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ راغلي دي.
د خپل وخت په خبره چې سندلی ته ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او سرینګر کې هم موجود دي. د سندلی د جوړښت په اړه وایي
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثرو خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانې جوړولې. نو د هغې مصارف په لږ ډیرو په یو اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو دپاره فکر کوم چې ډیرو زیاتو زغالو ته یا ډیرو لرګیو ته به ضرورت و. نو بیا همدغه شکل باندې کوشش خلکو وکړه چې دا محدود کې یا وړوکې کې نو په سندلی شکل باندې واړولو. په کوټه کې به بیا یو میز کې ښودلو او د میز لاندې به په یو خاص لوښ کې یا به اور به مثلا په بل ځای کې بل شوی و هغه انګار به یې دننه راوړلو. د پاسه به د دې دپاره یوه خاص مخصوصه موږ ورته په پښتو کې بړستن وایو خاص یو کالی به جوړېده چې دا به د ډېرو زیاتو مالوچو نه ډک وو یا به ډېرې زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دایم دپاره وساتي. یو څه وخت دپاره دا به یې پې غوړولو.
ښاغلی خپلواک وایي چې سندلی په هغو کورونو کې کارول کیږي چې اقتصادي حالت یې پیاوړی نه وي. محمد عرفان چې دا مهال کابل کې اوسي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې سندلی خلک ځکه جوړوي چې مصارف یې کم راشي.
په هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي بیا دوی د تناره زغال یا داسکار یا موږ ورته انګار وایي اور هغه اخلي په یو د اوسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلی لاندې ږدي. د سندلی لپاره ډیر اړین څه دي؟ بړستنه ده، کومه چې د همدغې سندلی هماغه حرارت د همیشه لپاره خوندي وساتي. کومه بړستن چې جوړیږي هغه هم یوه خاصه بړستن وي. دا ځکه چې کچیرې وړوکي یا کوچنی بړستن موجوده وي بیا له یوې خوا چې کچیرې سندلی ته نفر کینی د بلې خوا ته هغه سندلی بړستن لوسیږي بیا سړه هوا ورته راننوځي. نه، د سندلی بړستن چې د هغه هم د اتاق یا د خونې مطابق جوړیږي چې هغه درې په دوه نیم کې خلک جوړوي. یا نن سبا اکثره خلک چې دي په چون فامیل غټ وي اصلا د فامیل په حساب باندې د کچېرې فامیل غټ وي هغه بیا له دې نه لویم جوړولی شي.
دی وایي چې د سندلی د سکارو لوښي یا له خټو جوړیږي او یا هم له اوسپنې جوړوي. خو اوس چې په ښارونو کې برېښنا زیاته شوې د سندلی جوړښت هم تغیر کړی.
هغه ځینو کې چې نن سبا برېښنا ده او خصوصا دغه ښاریاتو کې برېښنا ډېره وي نو هلته اکثره خلک اوس له زغالو یا سکرو یا انګار نه کار نه اخلي. هغوی کله چې غواړي چې د برېښنا بیل یې کم راشي ځینو کسانو اوس ورته ګروپونه جوړ کړي دي. هماغه سره ګروپونه چې سل واټه یا ان تر 200 واټه پورې د لاندې پکې لګول کیږي لاین تیریږي په برق کې هماغه هوا معتدله ساتي د همیش لپاره یو شان بي. دوم چې دی اوس د سندلی لپاره خاصې بخاري جوړې شوې دي، برقي بخاري دي چې هغه هوا لري او په بازار کې موندل کیږي. هغه خودل کیږي، هغه ته اتومات شکل هم لري که چیرې ډیره ګرمه شي اتومات خپله ګل کیږي.
محمد نعیم چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي چې له سندلی ډېرې ښې خاطرې لري او تر اوسه یې هم د سندلی ښې یادې دي.
سندلی خو چې وخت خبره سي ډېر ښه شی ده په حساب د ژمي کې د اوس د بار په سم کې ډېر شې د سندلی په خوا په سیستم باندې چې یو دغه چم بعض خلک وسول شیدې بخې بعض خلک وسول مثال ساده چې هنر شری بخوي چې ګور ورسره یو شمټای ورسره وسنه سیستمونه بالا وسول وس دغه چم شیر پیرم ست کنداري سندل د بسره واغت موږ د کندار ډېر شې سندل دی. بیا سندلی شناسي مثال دا چې سندل سره به شخون کې سندلی کې ناسي چې مثال بسره واغت سندل مندل یو بل شی پر مختل شان وسره وتل دي ته خور چر شې شخون کې ډېر شې تفاقره ولې چې مثال بعض خلک دی په کور کې ورونه ډیر نه ورونه سره ناشي بعض وخت بیا مثال کور کې رنگ رنگ دا ورندرګان یو لورونه او مثال زمنانو لورونه په وسندل کې ډیر ښه خوند کوي.
دی وایي چې په سندل کې ګرم خواړه خوړل ځانګړې خوند لري او دی یې لا هم ارمان کوي. د کندهار اوسیدونکو حیات خان اڅکزی بیا وایي چې په سندل کې ناشته هم ځانګړي آداب لري او کوښښ باید وشي چې هر کس خپلې پښې په خپل کنټرول کې ولري. نوموړی د خپل ماشومتوب کیسه کوي او د سندلې فائده بیانوي.
نو موږ چې پاتې ژ ورکتوب کې به سندلې وکړل جوړ کړو نو د سندلې سربېره به دغه ورکوي ماشومان بټور سره ټوله یو یخ واره بم بچو دغه نه برسره به فائده دا ول چې د کښنیان ته به خپل نیکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنی کیسې ورته کولې نو د دې ذهنونو به هغه مرحله ته تلل او د هغه مرحله سره څنګه بیا مطالعه به ورسره کوله درسونه به ورسره نو سندلې خو وختم دغه چې درلودلې اما متاسفانه چې وز ډیر فغه وکم په دې ډیر مطالعه مکول خو اوس دنیا سره سو ټکنالوژي سره موبایلونه دی او څلور سات پسته دلی کوم کنه بس په موبایل مصرفي وقت سي چې هغه وخت د مرګ لرو نه کوچ مرګ تک سي کوله مرګ ځهنن په فکس ما مرحله ته تلله مرګ داسې احساس کو چې مرګ ما مال ته یو نو وخت یو ډیر خاص خوند پکښي او ډیر یو خاص جذبه پکښي او ما وختونه راته یادي چې کل پلان مول راته یادي په ما خبر باندې انا مرته یادي چې دا کسې ورته تکوله نو کله چې ما سندلی وینم بس ما ورکتوب خبره په یادي ټول په
دغه په خبره چې سندلې د وحدت یو نخند او ټوله کورنۍ پیوی سندلې کې سره راټول وي. یو ولسکلن نجیب چې د کندهار د سفین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسی وایي چې په سندلې کې ځانګړي لوبي کوي.
سندلې دنه زه مرول مده بل رن مده موږ د سندلې کې پر شو بیا بل ما ګرې زغه ګرون بیا تلاشم بیا خو تلاشم بیا خپل ځانګړ مو چوک چوک بیا د چوک رام نش بیا بل پر شو لږه زه یا کابل کې دی سوای بیا پټیګو ا سندلې کې بل ستری کو گیم کو او دسې خو دې خو کړو شې په یو گیم کو ام دا بازې کو لاسونه ګرمه او خپل ورک ګرمه ورکه ورونه دا دل تر سره کې نو ام دا چې لاسونه ورته ګرمه دسې یخ دي لاسونه ورته یخ ولي څوک بیرونه لا نه تم کې دل ته یخ ده لاسونه ګرم کو خپل جرابې وباس مرته ور د سندلې باندې خو ګرمه بیا ورکو ما ګټه سندلې دا ګټه برستند او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه سي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېنل ته د ګوربچه را واخلل ته قطر کې د بیا ورکې کېنل داسې ډېره مې خوښېږي نو سندلې.
شپږ پنځوس کلنه وږمه وایي چې تر اوسه په سندلې کې نه ده ناسته شوې او نه یې هم کله جوړه کړې ده.
اوس نوې راغلي کا نه سنځلې پېژنو نه هم سنځلګانې جوړه کړې دي یغې ښه دي بیا د ساتلې سنځلې دا رقم دی که نه ته واشای ورته جوړ کړو تر لاندې واشای کېدو پاس بیا بیړه سر پرې واچوو یغو داسې وویل که نه دا دلته کړه که نه هم خو اوس پاکستان راغلي پاکستان خو سنځلې نه منځلې نه نه ته ګرمې ده هو ګرمې ده نه هلته سنځلې نه نه نو بیا ودلته له پاسه کالی پېرا چې بیا ما ورته ما که دا سنځلې دا برسن سره کش کړې دا سنځلې د باندې رارنګ شي وایي دا نه راباندې رارنګېږي دغې ته وایم هلته لوی لوی هغې هېر پاس بل ترپړ پرې اچولی بیا له پاسه لوی برسر وایو ګونډه هغه پېر واچي نور خوښ شوی دا ګانو کم کیو غټه واړ ټول نه بیا ونه روان درانګي یوه دا وځه چې چل راو کو دن موږ سنجلانه مزلانه به خلی دل نه دي برسن هم ګاډي پاکستان وړي وړي نری نری وړ سره جوړه کړی دي وسته کې کډیل چې غټه برسن ګندل کیږي سنجلې ته نو غټه برسن تاسو سنجلې چې ټول راته ټول نه وځي کې پټي غيب.
د کابل د استقلال روغتون ډاکټر شفیق الله مومن وای چې سندلې د یو شمیر ګټو سربېره چې بدن او پښو ته لري زیانونه هم لري.
کوم زغاله نس استفاده کی هغه صحیح یعنی پور تبدیل نسی خطرناک غوزن تولیدی صد مغل کبل د غوی سرون نسی خو موږ کوم دغه مریضان راځي د سندلې مریضان سغل لري مرګی لري یا طبي اصلاح باندې لپسی لري سره سغوی پسندلګانو کې ویډ کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو پزانو پیږي خپل په خاص سندلې ورته نزدیکی صدا سم مریضان موږ هم دلته پندې ورت کې لرو دیم د سندلې کبل په دغه مشکلات باندې غشتسوی په افغانستان کې اکثره خلک دل پر صدغوی اختصال سر ضعیفه ده مجبور است صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سیل نگانه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خطرات لري چې دغه لاندې نوځي ورته لاس کې یا په خکې یا امر غازات سم سندلې لاندې هغه مسموم کې دغه کې به هغه احتیاط وکي فشار تکلیفونه لري هغه به تناب اول خو پرې نه کوتل سي کې بیا پرې کوتل سي تناب نه وي هغه کسان سره په غازات تسموم کېږي یا مسموم کېږي ک ډیر کمی لیمو نارنج د شنن استفاده کی په صد افتن غوی آزاد هوا واخلی او که شفخانه سرته نزدې الته لارس زغوی اکسیجن واخلی پیور اکسیجن واخلی په دې سره به تا اماغه دغه تاثیرات لمنځه لارس.
دی وای کچیر سندلی کې لبرېخنا کار واخیستل شي او تودوخه یې نورمال وي، نو د پښو د هډوکو مغز د وینې جریان او جلد ته ځانګړې ګټه رسوي او هم د روماتیزم ناروغۍ په ښه کېدا کې مرسته کوي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره زموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه دا او زموږ نورې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را